د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. د پاکستان ولسمشر د خپل افغان نوی سیال ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی دی او همداراز نن د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاری تړون امضا کیږي. په پاکستان کې د پولیو رنز د نویو کیسونو مخطراتو په اړه رپورټ لرو او نور ګڼ څه شته دي تاسو اورېدلی شئ. په دې ګړۍ کې قول بل نجیب عامر څخه خبر لرو. افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پر ګډو هلو ځلو کولو ټینګار وکړ. تمه کیږي چې نن به د افغانستان او امریکې ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. شام وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هرې نړیوالې مبارزې ننګه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د لوړې له مراسمو وروسته د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره د کتلو پر مهال د دوه اړخیزې همکارۍ د لارې په اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي ستونزو د قابو موندلو څرګندونه وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل اشرف غنی احمدزی څرګنده کړه چې هغه به د پاکستان سره د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو او همدارنګه د تروریزم، افراطیت او د غربت سره د مقابلې کولو لپاره لنګدي کار کوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې مقاول هیله مند دی چې د افغانستان د نوي مشر په دوره کې بعد د کابل او اسلام آباد اړیکې غښتلې شي. نوموړي همدارنګه خپل افغان سیال ته خپل ژمنتیا وښودله چې هیواد په افغانستان کې د سولې، استحکام او د هوساینې لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نړۍ د یو شمېر نورو مشرانو په څیر پرون د اشرف غنی احمدزی د لوړې په مراسمو کې د ګډون کولو په موخه کابل ته تللو. په پاکستان کې د روغتیا د ادارې چارواکو پرون خبر ورکړ چې لس نور ماشومان د پولیو پرن زخته شوي چې ورسره په دغه هیواد کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره 144 ته پورته شوه. د وزیر اعظم د پولیو د څارلو اداره وایي په دغو 9 پیښو کې شپږ په قبایلي سیمو، 2 په خیبر پختونخوا او 2 په کراچۍ کې مخته راغلي. د رسمي شمیرو تر مخه د تیرو 2 کلونو په پرتله په روان کال کې زیات ماشومان د پولیو پرن زخته شوي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر وایي نن سهار د 5 بجو نه نیولې تر نامعلومه وخته پورې په کم سروبي میله او لاکي میدان کې ګرځبندي اعلان شوې ده. د سیمې خلکو ته ویل شوی چې تر بل اعلان پورې د خپلو کورنو څخه نه راوځي. د جون له نیمایي راهیسې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه عملیات پیل کړي، ورسره سم په سیمه کې ګرځبندیز هم اعلان شوی، خو حکومت وخت په وخت د ایثار پاتې خلکو د ستونزو د هوارولو په موخه په ګرځبندیز کې نرمي راولي. تمه کیږي چې افغانستان او امریکا به نن له ډیره وخته ځنډیدلې امنیتي تړون لاسلیک کړي. د دغه دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې د روان کال په پای کې د نړیوال جنگي هدف ته پای ته رسیدو نه پس هم لس زره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدای شي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی یو ویان پرون تایید کړ چې امنیتي تړون به لاسلیک شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپلې واکمنۍ پر مهال دا سند نه و لاسلیک کړی. د امریکا له غاړې به د ولسمشر باراک اوباما صلاحکار جان ډیسټا پر دې سند لاسلیک کوي. نوموړي پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل
We very much look forward to signing of the bilateral security agreement with Afghanistan.
دای وی مونږ له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک ته زیات لیواله یو. دا به زموږ دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د غښتلي کېدو په طرف یو مهم ګام وي. متحد ایالات به د یو باثباته، متحد او سوکاله افغانستان جوړېدو ته ژمن وي. زموږ د امنیتي همکارۍ دوام به د پوهنې، روغتیا، بشري حقوقو او اقتصادي فرصتونو د ودې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
an economic opportunity
تما کې چې افغانستان با په همدی ونه کې د تور تیوبل تړون د ناتو سره هم لاسلیک چې تر مخه به په افغانستان کې لسلورو نیولې تر 5000 پورې د دوی اضافي ځواکونه د 2013 کال نه پس هم په افغانستان کې غیر جنگي کردار لوبوي. په دې کې اکثره ځواکونه د برتانیې، جرمني او د ایتالیا وي. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن مشال ډیو ته ویل چې تیر مخام د لنګار ولسوالۍ په مسافر ولې زیارت سیمه کې د دولت د مخالف وسلوالو د مشهور قماندان زاهد دوه تنه وسلوال د ایساف ځواکونو د بی پایلټ تیاری په راکټي برید کې وژل شو دي. وسلوالو طالبانو په ډیره تر دې د مرسنوي تسن دی ویلي. تاسو له مشال ډیو نه خبرونه اورئ. د بشري حقوقو د سار یو ټولنه چې د کډوالۍ سارنه هم کوي وايي په روان کال کې تر 3000 زیات کسان د میډیټرینین سمندر د لارې اروپا ته د تیرېدو پر مهال مړه شوې دي. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM چې د ملګرو ملتونو سره نږدې همکاري کوي پرون وویل چې سخت کال 3022 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دا د 2011 کال په پرتله دوه برابره دی. د IOM دا راپور د یوې بیړۍ د غرقېدو د خونړۍ پیښنه لږه موده پس مخې ته راغلی. دغه بیړۍ چې د شام، فلسطین او د مصر د سلو ماشومانو په ګډون 1500 کډوال پکې سپاره وو په دې وروستیو کې ډوبه شوې وه. د شام د بهرنی چارو وزیر ولید المعلم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې دمشق د ترهګرۍ پر ضد د هرې نړیوالې مبارزې ننګه کوي. نوموړي پرون په خپله وینا کې وویل نړۍ ته پکار دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې النصره فرنټ او د القاعده سره د تړلو ترهګرو ډلو پر ضد جنګېدو ته لومړیتوب ورکړي. وروسته نوموړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې امریکا د هر برید نه وړاندې شام نه خبروي، خو د نوموړي په اند د هر څه صحیح دي ځکه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد دوی په جګړه بوختي. روسیا او ایران دواړه ویلي چې د امریکا په مشرۍ کې دغه بریدونه د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده او یوازې د شام په غوښتنه او د ملګرو ملتونو د منظورۍ نه پس قانوني بڼه موندلی شي. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وویل د ایران د اټومي توان باید په بشپړ ډول ختم شي. نتنیاهو د ګل پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا پر مهال ویل ایران د نړۍ په تر ټولو خطرناک سیمه کې د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی او زیاته کړه چې تهران ته باید اجازه ورنکړل شي چې خطرناکې وسلې پراخې کړي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
له نجیب عامر څخه تاسو خبرونه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کې هغه ته د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پرخلوص کار ډاډ ورکړی. یو څېړونکی وایي
د دې ترهګرو اخوا کېدل ډېر ضروري دي. پالیسۍ داسې په کار دي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې هغه ضرورونی وي. نو دا پاکستان ته ډېر ضروري دا چې خپل صفائی باقاعده وکړي.
پاکستان کې په یوه ورځ د پولیو نوی لس کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره د دې رنګ د ناروغانو شمېر 144 راته او ته رسیدلی. تمه دا چې نن به د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ او تړون لاسلیک شي چې پاکستان دې ته په کوم نظر ګوري.
زمږ اکثر سره وسلې امریکایي دي، څو سره جازونه امریکایي دي. نو دا ویل چې لکه امریکا زموږ دشمن شو افغانستان سره که دوستي کړل یا هغه نه داسې فضلي خبرې.
او په پام کوه اونیزا تنزیه خبرونه کې اوري
یو یو دروازه خالصه د شرما به انسان څنګه مري
دا نو چې تا درلو ده نو بیا به تمړ شوی وای.
نور ریپورتونه هم شته موږ سره پات. اوریدونکو پرون د پاکستان ولسمشر ممنون حسین کابل کې د افغانستان د نوي ولسمشر سره ملاقات وکړ او خپل دغه سیال اشرف غنی سره د ترهګرۍ خلاف له اخلاص ډک کار کولو باندې بحث وکړ او خپل ډاډ ورکړ. پرون چې کله اشرف غنی د افغانستان د نوي ملي وحدت حکومت د مشر او افغان ولسمشر په حیث تر لوړې کولو وروسته خبرې کولې نو وی ویل چې سوله راوستلې په ترجیحاتو کې دي او ګاونډي هیوادونه باید تر هغه ته خوندي ځایونه ورنګي. په دې اړه دا رپورټ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون کابل کې د خپل نوي افغان سیال اشرف غنی سره ملاقات کې په اقتصادي او امنیتی همکاریو خبرې وکړې. کابل کې د پاکستان له سفارت په خبر شوې پرونی خبر پاڼه کې ویل شوې چې د پاکستان د خلکو په استازیتوب ممنون حسین اشرف غنی ته د مبارکۍ ورکولو وروسته ویل چې افغانستان سره به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هر قسم مرسته کوي. پرون نوی افغان ولسمشر اشرف غنی تر سوګند کولو وروسته په خبرو کې ویل چې افغانستان سوله غواړي او هیله لري چې ګاونډیان به په خپل خاوره کې ترهګرو ته ځای نه ورکړي.
هیچ دولت حق مداخله
هیچ دولت د خپل ګوندې هواد په داخلي چارو کې د ګوت وهلو حق نه لري. د دواړو خواو ټول مشکلات به د سیاسي خبرو اترو لاره حلېږي. په همدې حال کې باز لکه د جناب حامد کرزي په شان د اطمینان ورکم چې د افغانستان خاوره به د هیڅ چا خلاف نه کاریږي. هم دغه امید موږ له ګوندیانو هم لرو. کابل کې د پاکستان د سفارت د خبر پاڼې تر مخه صدر ممنون حسین نوی افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ثبات او د سیمې د امن لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وای د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د ملي وحدت حکومت په مخ کې د ګاونډیانو سره یو پیچلې لار پرته ده.
هر هیواد د بل هیواد ته احترام وکړي چې خلک څنګه رژیم غواړي څنګه وده غواړي په داخلي چارو د بل هیواد کې هیڅ هیواد حق نه لري چې مداخله وکړي. نو که وکولی شي زموږ د ملي وحدت حکومت چې ګاونډي هیوادونه او یا نور لرې ګاونډي هیوادونه هم موږ په داخلي چارو کې د افغانستان د لاسوهنو مخه ونیسي د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې دا به لوی موافقت وي.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی نیټورک وسلوالو ترڅنګ ځینې نورې وسلوالې ډلې ساتي چې په افغانستان کې ترهګري کوي. پاکستان دا تورونه ردی. د سیاسي چارو کارپوه او د قومي وطن پارټۍ یو مشر هاشم بابر وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو سره دا موقع رامنځته شوی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې قوي شي او د ښو تعلقاتو یو نوی باب پرانستل شي.
د دې ترهګرو اخوا کېدل ډېر ضروري دي. پالیسۍ داسې په کار دي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې هغه ضرور ونی وي. زموږ چونکې مسلې یو دي نو هغې کې دا سوال نه پیدا کېږي چې زموږ یو بل سره تنازع راشي. نو دا پاکستان له ډېر ضروري دا چې خپله صفائی باقاعده وکړي چې څنګه په ظاهره باندې پاکستان وایي چې زموږ په افغانستان کې د مداخلت هیڅ قسم لسنه کار شته نہ غوړو چې د مداخلت داغي په اندرونی معاملو کې کوئی اعتماد سازي چې کوم درځي د ځوان ترمنځ خیر ضروري ده.
کابل کې د اسلام آباد له سفارت په خبر شوې پرونی خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې صدر ممنون حسین د افغانستان د چیف ایگزیکټیو افیسر یا اجرایوي رئیس عبد الله سره هم ملاقات وکړ او په دوه اړخیزو مسلو یې ورسره خبرې وکړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی په خپل لومړی تقریر کې ویلي چې ګاونډیانو څخه هیله لري چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې له اخلاص کار وکړي. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو مختلف غړي د نوی افغانستان د حکومت په اړه باندې څه نظر لري دا د منور شاه په ریپورت کې.
د سوګند پورته کول نه پاس نوی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خپل وینا کې وویل چې نوی افغان حکومت د گاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات قائم ساتل غواړي. دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه نوی افغان حکومت ته څنګه ګوري په دې حق لا پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي او د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار امیر مقام وویل په افغانستان کې د نوی افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کوي.
افغانستان او عام اثر ڈائریکٹ وہ پاکستان مانے اور وہ پاکستان کی درسی نظر افغانستان بڑے کہ دلچسپی رہی بات دیرپا حکومت اور سرو سر پاکستان خط تعلقات دوڑوں ملکوں مفاد کے
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر افراسیاب خټک وای افغان سیاسي مشرتابه ثابت کړه چې په ملي یووالي با د هیواد چارې پر مخ بیایي.
بنګو په دې خبره خوشاله یو چې بلاخره افغانستان کې د انتخاباتو د مسلې حل شوې او هغه ته کې نوی ولسمشر سوګن پورته کړ. نو دا یو خوشاله خبر ده، یو مثبت پرمختګ دی او موږ هیله لرو چې دین وروسته به افغانستان کې چې کوم ابوري مرحلې دي دا په خیر سره سرته شي او افغانستان کې به ثبات او استحکام منځ ته راشي.
هلته په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپاو وویل دوی هیله مند دي چې د ملي یووالي حکومت به افغانستان کې امنیت ټینګ کړي.
مونږ دا غواړو چې د وخت سره په افغانستان کې یو مستحکم حکومت قائم شي او مونږ دا غواړو چې دا د دې وخت چې کوم د امنیت صورتحال دی دا غیر لپارم ضروری دا او د دې خطې کې د امن لپاره دا ضروری ده چې په افغانستان کې یو مستحکم حکومت وي.
داراس په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان خان کاکړ وایي نن ورځ د پښتنو په تاریخ کې د نیکمرغۍ ورځ ده چې د ښه راتلونکي زیری راوړ.
نن واقعتاً د ټول پښتون افغان او د لارو بر افغان د پاره ډېر د خوشحالۍ ورځ ده. په تاریخ کې په لومړي ځل باندې مثال یو حکومت و بل حکومت یو څوک و بل چاته د حکومت اختیار واګي په جمهوری او پرامن او دروګروي په رویا رویا باندې ورکوي.
بلخوا د باجول ایجنسی سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای دوی تل د آباد او خوشاله افغانستان غوښتون کړي.
د ټولو مخکې خو مونږ چې د افغانستان کوم مشرانو خلکو چت کړي دي نه مونږ غو ټول ته د خپل طرف نه د پاکستان پارټي د طرف نه او د قبایلو طرف نه د سره د کومې مبارکي ورکو او مونږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو. مونږه قبایل افغانستان آباد غواړو پوره منې غواړو مونږه جمهوری غواړو.
دا راز د جمعیت علما اسلام فضلرحمن ګوند یو مشر سینیټر ګلنصیب خان وای په افغانستان کې د واک د پر امنه بدلون هرکلی کوي.
افغانستان یو خپل ریاست دی او د هغه خپل قوم دی او د هغه خپل فیصلې دي او مونږ د هغه د فیصلو احترام کوو او امید لرو چې د خطې لپاره به دغه تبدیلی چې د امن او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي او دعا کوو چې الله تبارک وتعالى د هغه حکومت او د هغه اختیار ته د قوم په خګره کې دوام ورکړي.
پاکستانی سیاسي ګوندونو که یوې خواته د نوي افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کړی نو بلې خواته یې هیله څرګنده کړې چې په مستقبل کې به دواړه هیوادونه د ګاونډیتوب ورورولۍ او همکارۍ سلسله لا نوره ټینګه کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. د منور شاه رپورت مو اورید په همدې اړه تاسو ته یو مرکه دراورو. د سیاسي چارو څېړونکي سرفراز خان د افغانستان د نوي حکومت په رامنځته کېدو او د نوي ولسمشر اشرف غني د سوګند اخیستو وروسته پر حالاتو باندې هیله مند دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به تعلقات ښه شي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله دغه سره مرکه کړې ده. باور
پاکستان کې هم یو منتخب جمهوری حکومت تیر کال کې د واک اختیار لاسته کړی دی او هغه هم مختلف قسمه مشکلاتو نه دوچار ده. خصوصا د هغه اپوزیشن چې دی هلته ورته درنه لګولې ده او ډېر مبصرین دا وایي چې دې د پاره دا ټول سمه کیږي چې د هغه کم ریجن کې د امن پالیسي ده چې هند سره او افغانستان سره کم دا حکومت امن غواړي نه هغه ته رکاوټونه جوړوي پاکستان کې دننه. د کشان افغانستان کې ګورو چې دا وی اپوزیشن چې کوم دی د اشرف غنی صاحب او عبدالله سے هغه پاغي باندې حمله کوي مسلح او چې کوم افغانستان کې جمهوری خلک دی هغه اشرف غنی او عبدالله دواړو لپاره کافر تعداد کې لکه 8 ملیون نه زیات ووټونه ورکړي دي او هغه هم دا وایي چې پاکستان سره ډېر ښه تعلقات هغه قاتل غواړي. نو امکان دا دی چې دا سیاسي حکومت منتخب پاکستان کې او سیاسي منتخب حکومت په افغانستان کې لګنور مستحکم شي لکه دې چې د دوه ملکونو تعلقات به هم بهتر شي. خو دې کې لوی لوی خندان شته او خندان هر ملک کې دن نه دی. پاکستان کې دن هم خندان شته او افغانستان کې دن هم خندان شته.
ډاکټر صاحب یو پښتنه کومه لکه د افغانستان تیر ولسمشر چې کوم حامد کرزی صاحب هغه په پاکستان باندې بار بار دا تورونه لګول چې د ترهګرو اغل تکاروایان کوي قسمه حالات لکه په راتلونکي وخت کې هم رواني نو څه غنی چې تعلقاتو کې بهتري راتلو امکان په زیبان د زیات خرابېدو امکانات شته.
تورونه نو پدې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان هغه علاقې ټکم کې نن سبا زمون فوج زمون مضبوط فوج چې هغه لګیا ده شمالي وزیرستان کې د دهشتګردو خلاف اپریشن کوي او هغه دهشتګردان لګیا دي زمون په فوج باندې حمله کوي. نو هغه زینا او نور د زینا افغانستان کې دنه علاقو نه بالکل په افغانستان حمله کوي او د کشان هغه زینا په پاکستان هم حمله کوي. فوجي تراګر چې افغانستان ته وړي دي او هغه نه ډیرو بریدارو باندې پاکستان باندې حمله کوي. نو دا تورونه مورنه دي دا واقعي دي صدا چې دواړو طرف باندې حمله کیږي او دواړه دولتونو ریاستونو او صدرونو ته پکاره ده چې کوششونه وکړي او دواړه سر لخکرو ته هم پکاره ده چې یو بل سره تعاون سیوا کړي او د ترهګرو خلاف مشترکه چینه کوششونه وکړي نو بیا به تعلقات ښه کیږي.
ډاکټر صاحب یو بل پښتنه کومه د افغانستان او امریکا ترمنځ چې کوم د همکارۍ تړون دی تاسو څه ګڼئ دغه تړون پاکستان ته آیا ګټه بررسي کنا پاکستان ته دغه نقصان به
ګوره چې ستا ګاونډی چې دغه تکلیف کی خو ته به تکلیف کی کنه به نو زکا دا ویل چې بی ایس ای یا باہمی معاہدہ امریکی دا غی دفاع دا پارا دا افغانستان اور غی پکی کوشش بکی چی بدی کی والا اسکر لا ٹریننگ ور کئی اور کترا اگر جی ویل تے کوشش دا کی غی مخنینی دا پارا سا کوشش دا پکار دی اگا بکی نو دا تا پاکستان خلاف ندا غی کی یو شکم دا سنرے جی اگا پاکستان پرا سا تکلیف لری اور بل پاکستان و امریکا پلا تاریخی تعلقات دی زمون اسکر سرا وصلے امریکی دی نو سرا جازون امریکی دی نو دا ویل چی لکا امریکا زمون دشمن شو افغانستان
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروې په 4:30 بجې
اوریدونکو دا خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو خبرو په پاکستان کې په یو ورځ د پولیو نوی لس کیسونه مخې ته راغلي دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په خوا ویلي وو چې که پاکستان د پولیو باندې کنټرول حاصل نکړي نو کېدای شي په وګړو یې ځینې سفري بندیزونه ولګول شي زموږ همکار احمد الله څخه لږ مخکې موږ په دې اړه باندې پوښتنه وکړه او هغه ته داسې معلومات راکړه
په پاکستان کې د پولیو لس نوي کیسونه چې کوم دي هغه مخې ته راغلي دي او دا شان په روان کال کې د پولیو نه متاثره ماشومان شمیره چې کومه ده هغه 134 ته ورسېدله د صحت نړیواله اداره چې کومه ده او دغه شان د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل چې کوم چارواکي د هغه د وینا تر مخه په لس نوي کیسونو کې شپږ په قبایلي سیمو کې دوه په خیبر پختونخوا او دو په کراچۍ کې مخې ته راغلي دي او دا شان پروان کال کې مجموعي شمیره چې کومه ده هغه 134 شوله د دې نه وړاندې کوم ګورو نو په 2012 کال کې چې کوم ده په پاکستان کې د پولیو 85 کیسونه راغلي دا شان په 2013 کال کې 93 خو د روان کال په 9 میاشتو کې دا شمیره چې کومه ده 134 ته ورسېده دا شان د پولیو کمپاین چې کوم دی هغه د پرون نه په ټول ملک کې شروع دی په پیښور کې چې کوم پرون ورځ باندې چې کوم زیاتره ماشومان او هغه ته په پولیو څاڅکي ورکړل شو د شان د ملک نور سیمو کې هم دا کمپاین روان دی او دا به تر سبا پورې دا کمپاین چې کوم دی دا به جاری وي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریتم دا چې نن د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون چې ډیر خلک کې د بي سي په نامو پیژني امزا او لاسلیک شي د دې تړون تر مخه به د دې کال یعنی 2014 کال اخیره پورې یا د غین روس به هم امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي تر دې مخکې امریکا ویلی وو که دا تړون لاسلیک نشي نو دوی مجبور دي چې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي زموږ همکار په دې هکله نور تفصیل درته وایي
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به د افغانستان د نوي حکومت دی چارواکي او د لخوا نن سه‌شنبه لاسلیک شي جیمز کننګهام د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د نوي منتخب جمهور رئیس تر لوړې وروسته خبرې اعلان ته وویل د دې تړون په لاسلیک سره به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د پاتې کېدو لپاره قانوني چوکاټ جوړ شي
دا وایي د نوي حکومت
یو لور رتبه چارواکی به دا تړون لاسلیک کړي د امریکا متحده ایالاتونو لخوا به زه دا تړون لاسلیک کړم د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک په خپله له 2013 میلادي کال وروسته زموږ د امنیتي همکاریو او د سرتیرو د پاتې کېدو په اړه قانوني چوکاټ رامنځته کوي د دغه تړون لاسلیک به دا هم واضح کړي چې موږ په ګډه متحده ایالات او ناتو به دلته د افغان پوځیانو د روزنې او تجهیز په برخه کې همکاري کوو سفیر کنینګ هم ویل د دغه تړون په لاسلیک سره به امریکا لا نور هم هغو ژمنو ته متعهد پاتې شي چې د افغان پوځیانو د تجهیز په برخه کې کړي لبلې خوا د لوړی مراسمو ته درغلي امریکایي پلاوی مشر او د ولسمشر براک اوباما سلاکار جان پودیستا د امنیتي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د پیل یو نوی فصل وباله.
We very much look forward to signing of the bilateral security agreement with Afghanistan.
د وی مونږ له افغانستان سره د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک ته زیات لیواله یو. دا به زموږ دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د غښتلې کېدو په طرف یو مهم ګام وي. متحد ایالات به د یو باثباته متحد او سوکال افغانستان جوړېدو ته ژمن وي. زموږ د امنیتی همکارۍ دوام به د پوهنې، روغتیا، بشري حقوقو او اقتصادي فرصتونو د ودې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
an economic opportunity
de milli wali nawi afghan hukumat tar osa de da sanad de laslik paada rasman sanadi weli pa kabul ki de america mutahida ayalatun safir khagali kening ham weli de da tadun tol mawad hama gadi che pakhwani afghan lasmashar hamid karzi tawrandi shiwu la america mutahida ayalatun sara de amniti o de fai tadun laslik haga masala wache de afghanistan makhkini jumhuris khagali karzi pazino shartuno pore talal balaliwa
da mashal radio da
اوردونکو د قبایلی سیمې لپاره د سرمایه‌کاری د ادارې چارواکي وایي دوی د قبایلی ولست اقتصادي پرمختګ لپاره فاټا بانک جوړوي چې د زراعت د ودې لپاره هم دراز خلکو ته به د کاروبارونو لپاره قرضې ورکړي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ.
د قبایلی سیمې لپاره د سرمایه‌کاری د ادارې فیفا سیکرټری عابد وزیر وای چې په قبایلی سیمو کې د بولس د اقتصادي پرمختګ په مخه دوی فاټا بانک جوړوي. دا چې دغه بانک جوړولو په لړ کې تر کومه حدا کاروایی مکمله شوې ده، د دې پوښتنې په ځواب کې عابد وزیر وای
د دې زموږ فیزیبیلټی به کمپلیټ شي ویدن شره 3 مانث. اینه پس په دغه موږ ګورنمنت ته چې فاټا از رن بای فدرل ګورنمنت آی ته مخه تکو فدرل ګورنمنت په دې باندې یو ډیسیژن وکړي نو زمخه لږ تمره ټایم بنا. یره دا چې کوم دې دا چې ډیولپمنت اورینټډ دې کې بس سمپل دا سنوی لګه کم چې پی ایل ایس اکاؤنٹ یا بل اکاؤنٹ اکاؤنٹس په پکی انډیویډوال اکاؤنٹس نه مایکرو فائنانسینګ بکی دا با اگریکلچر کې دا په نور بزنس سره ته باندې قرضې مور کوي او دې سره فیسیلیټیشن کوي. نو د دې انیشل کم زموږ په پلان اندازه دا تقریبا راوند اباوت 2 بلین روپیز د دې نمبر دې سٹارټ وی او دې لپاره کې موږ سره ډېر انټرنیشنل ډونرز هم داسې دي چې هغه موږ تیار دي.
خود اقتصادي جارو کارپو اکرام هوتی کس هم د قبایلی سیمو د ولس د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د حکومت دا اقدام وستایلو، خو زیاته یې کړه چې تر کومه پورې په قبایلی سیمو کې ولستا د اقتصادي ګټو رسولو لپاره بنیادی ډانچه نوی جوړه، تر هغه پورې د دې بانک ګټي ولستا نشي رسیدلی.
دا خبره ده چې بانک خو اخر کې راځي کنه. اول غدری فزونه ما ساتي کوم ویلیو هغه ضروری دي. نمبر 1 فرض کا کدی کروان دی دا پر د غور کوي نو ایال ته بچتا. دویم کمائنگ دا پر ور کوي نو ایا روډ شتا. دریم ایا ال ته ټیکنیکل سکولز او ټیکنیکل کالجز شتا چې هغه نه ټیکنیکل سپر روزي او هغه ځکه کار کوي. دا درې فزونه ضروری دي بانک بیا اخر کې راځي.
اکرام هوتی دی ته وی چې حکومت پر اختونی توګه دغه مجوزه بانک کامیاب ول او د قبایلی ولوس د ګټو په مخه جوړول غواړي. نو په میندنی ختیس کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک باید دې پروژه کې خکیل کړل شي.
دې ته چې کوم بار ملک دا د کار کوي دا پښتانه د خیبر ای دا فاټا نو د دې تبا دې بهر ملک ته مطلب وړي افسران او سرزانان دواړه چې لږ شي هغه پوي کې دغه کانفرنسونو کې او هغه ته چې تاسو کوي کې شامل یې او دې ځکه کارخانه جوړه وړه وړه ماشينان لګوي کدي ځکه تاسو د وبو کار کوي کدي ځکه تاسو لکه سٹورونه جوړوي دوی چې الایډ انډستری دا اګریکلچر نو کې سٹوریج دی ضروري بجلی دی ضروري نو کده بجلی تنظیم تاسو کولای شي نو
مشال ریڈیو سره په خبرو کې عابد وزیر وویل چې په دغه مجوزه بانک کې به په منځنی ختیځ کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي چې کوم خلک میشتي ته د سرمایه کاری ترغیب ورکول کیږي.
مونږ اوس یو روډ شو پلان کړی دا سپیشلی دوبۍ کې چې په یوه کې به مونږ خپل کم بهرني کسان دي چې هلته مزدوري کوي، محنت کوي یا کاروبار کوي او خپلې پیسې واپس را لیږي پاکستان ته، نو هغه به مونږ هلته ګایډ کړو چې تاسو په کم کم سیکټر کې کم کوم فیسیلیټی به زموږ د فاټا سیکریټ نه یا د ګورنمنت نه تاسو چلته پر لاس کیږي. نو ان شاء الله دا به ډېر کمپوزیټ طریقې کار وي، باقاعده به خلک په دې پویو او دی به مونږ هغه فیسیلیټی چې کمی ورکو هغه باندې به پوره سر په خلاصو نو نه پس ان شاء الله خلک هلته خپل کاروبار کولی شي.
عابد وزیر دا هم وایي دغه فاټا بانک صدر دفتر به په پیښور او نورو وو واړو قبایلی سیمو کې د دې بانک څنګه پرانیزي.
څوښته کرشته چې زمونږ د پښتنو تو پوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشومه مې غوې کې ما ډې کنده تا پور ځان داسې زنګول ما د ماشومه بچو بچا پډیر شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت لپاره کې عمل درته دی دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ
اوریدن کو مشال ریډیو تاسو ته ستاسو په خوخه خبرونه کوي مونږ په بلابلو زینو کې خپل خبرونه لرو چې ساسو لسیمو څخه ساس د مسالو په اړه باندې ریپورټونه برابرې تاسو کولای شئ مونږ سره په دې اړه باندې خپل نظرونه هم شریک کړئ خو د خبرونو د لنډیز وخت دی نجیب امیر ته باور ورکو
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو اشرف غنی احمدزی او ممنون حسین د ترهګرۍ افراطیت او نادارۍ د ختمولو او د اقتصادي همکارۍ د پیاوړي کولو په موخه پر ګډو هلو ځلو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو پرون په کابل کې سره ولیدل. په پاکستان کې د روغتیا اداره وایي لس نور ماشومان د پولیو پر رنځخته شوي چې ورسره په دغه هیواد کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره 144 پورته شوه. مخنغواړو 144 پورته شوه. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر وایي نن سهار د 15 بجو نه نیولې تر نامعلومه وخت پورې په کم سروبي سروبي میلا او لاکي میدان کې ګرځبندې اعلان شوې ده. د سیمې خلکو ته ویل شوې چې تر بل اعلان پورې د خپل کورنو څخه بهر نه راوځي. نن به د افغانستان او امریکې ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي چې تر مخه وي د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې د 10,000 پورې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو لپاره لاره هواره شي. افغانستان به په روانه اونۍ کې ورته تړون د ناټو سره هم کوي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې دمشق په ترهګرۍ پر ضد د هرې نړیوالې مبارزې ننګه کوي او نړۍ ته پکار دی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې النصره فرنټ او د القاعده سره د تړلو ترهګرو ډلو پر ضد جنګېدو ته لومړیتوب ورکړي. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل وایي که مسکا او همداسې له بنسټیزو اصولونو څخه سرغړونه جاري وساتله نو اروپایي ټولنه به د روسیې سره د انرژۍ په څانګه کې په خپلې همکارۍ له سره فکر وکړي. د بشري حقونو یوه اداره وایي چې په روان کال کې تر 3,000 زیات کسان د میډیټرینین سمندر د لارې اروپا ته د تیرېدو پر مهال مړه شوي دي.
اوردونکو نجیب امیر تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو مشال ریډیو اوري. له رابیا اکرم خان څخه به د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وره
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې وسله والو خلاف اپریشن شروع کېدو نه پس د ملک دننه د ترهګرۍ په پیښو کې کافي حده پورې کمی راغلی و. خو د تیرو څو هفتو راسې د بمی چاودنو په پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې وایي د دې لړۍ یوه غټه پیښه د تیرې اتوار په ورځ په هنګو کې د متاثرینو په کیمپ کې وشوه. ادارې لیکي اپریشن په نتیجه کې د طالبانو زیاتره مشران افغانستان ته واوړېده او ځینې کراچۍ او نور ښارونو ته. ادارې په وینا له بده مرغه ملک روان سیاسي بحران او عمومي علاقه نونیت د وسلوال لپاره مددګار ثابتېږي. ادارې وړاندې لیکي که په دې رسو کې شوې د پیښو پس منظر ته وکتل شي نو ملک ته پیښ د خطراتو په اسانه اندازه لګېدی شي. ادارې اخیر کې لیکي په دې خطرو کابو موندلو لپاره حکومت او سیاسي قوتونو ترمنځ اتحاد پکار دی. سیاستدانانو ته په دې مشکله وخت کې نه صرف مثبت رویه خپلول پکار ده بلکې آئین او قانون او جمهوري اصولو په رڼا کې د سیاسي مسلو حل راوستل پکار دی. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په محکمه کې لوی پیمانه افغانستان سره تعلق لرونکو خلکو په پاکستاني شناختی کارت د برد کېدو انکشاف معمولی خبره نه ده. ادارې لیکي دینه د دې خبرې اندازه کېدی شي چې پولیس په محکمه کې میرټ او معیار نه علاوه ملکی شهریت نه لرونکو برتی هم ناممکنه نه ده. ادارې زیاتوي په دې طریقې افته د ور کې خیبر پښتونخوا پولیس محکمه کې اتم او لسم پاس د پولیس افسرانو انکشاف هم شوه دي چې تعلق یې ډیر اسمن خان او اپټاباد سره دي. ادارې مخکې لیکي د دوی برتیانې څنګه وشوي او څنګه ورته کیانی ورکړی شوی په دې لړکی د یو تحقیقاتي رپورت ضرورت دی. ادارې اخیره کې دي چې په غیر قانوني توګه برتی شوی خلک د اسفی ورکړي او صرف تحقیقات به کافي نه وي بلکې دا ټول عمل د اولس مخه ته هم راوړل پکار دی. اج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت مشترکه مفاداتو کونسل اجلاس لپاره تیاریاں شروع کړي دي. ادارې وایي خیبر پښتونخوا حکومت به په دې اجلاس کې د بجلی او ګیس او صبح کې د اضافي ګیس پیداوار معاملې اوچتوي. ادارې لیکي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې زمونږ سبې ته نن هم د امن په اړه د مشکلاتو مخه ده. د امن او امان د خراب حالاتو له وجې د خیبر پختونخوا معیشت ته هم نقصان رسیدلی دی. ادارې لیکي که اضافي ګیس نه د بجلی د جوړولو فایده اوچته کړی شوی وي نو نن به صبح کې هلې ځلې روانې وي. ادارې اخیرې کې لیکي مشترکه مفاداتو کونسل یو داسې پلیټ فارم دی چېرته چې د یو صورتحال د ټول اړخونو جاج اخیستی کیږي او ولس د مرکزي او صوبایي حکومتونو نه تمه لري چې ورته به سهولتونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو مشال ریډیو اور امریکای اور اسپانی واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د یو نوی جمهوریت دور د پیل په اړه لیکلی دی چې خو اوس باید نوې ولسمشر اشرف غنی د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار وکړي. بلخوا ګارډین اور اسپانی لیکي چې په روانه میاشت کې په وزیرستان کې په امریکای ډرون حملو کې چې کوم مشکوک کوسلوال ورجل شوی هغوی په افغانستان کې په نړیوالو پوځیانو په حملو کې لاس درلود او ککړ وو. د دغه دوړو مقالو مهمې برخې له فرخنده صدور.
امریکایی ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د ګل په ورځ نوي افغان ولسمشر اشرف غنی د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ او دا شان د دغه هیواد په تاریخ کې واک په لومړي ځل په جمهوری توګه د یو ولسمشر نه بل ته وسپارل شو. د دغه جمهوری انتقال نه افغان ولس ډېرې هیلې لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې دا ورځ دومره په اسانه نه ده راغلي. د دغې لپاره خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي. دا د هغو په لکونو خلکو کامیابي ښایي چې د وسلوالو د کو باوجود له کورونو راووتل او د خپل رایو استعمال یې وکړ. دا کامیابی د اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تعلق لري چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره په یو ملي حکومت جوړولو رضا شول. د افغانستان دا نوی نظام د اقتصادي بدلون او پرمختګ ریښتونی حکومت او امنیت او سولې د راوستلو په بنیاد جوړ شوی. اشرف غنی او عبدالله دواړو خپلو انتخابي کمپاینونو کې د یو هر اړخیز حکومت جوړولو خبره کړې وه او د ملي حکومت هغه لوزونو عملی شکل دی. ورځپاڼه لیکي دواړو چې کومې وعدې کړې وي باید اوس ورته عملی شکل ورکړي. که څه هم د دواړو لخوا د ملي یووالي حکومت جوړول یوه کامیابي ده خو دا د دغه هیواد د جمهوري عمل پیل دی او وړاندې په دغه لاره کې ډېرې مسلې چې پکې تر ټولو مهمه د امنیت ته په اړه پالیسي جوړول دي او له دې سره سره د خلکو بنیادي مسلې او اقتصادي وضع ښه کول هم شامل دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د تیر اتوار په ورځ پاکستان په قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وژل شو. د جنوبي وزیرستان په وانا کې په دغه برید کې دوه عرب او دوه ځایي وسلوال په یوه ودانۍ کې په نښه شول. ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې د تیر جون د میاشتې راهیسې پوځي عملیات روان دي. په امریکایي ډرون حملو په پاکستان کې سختې نیوکې هم کیږي. د اکتوبر په 24 د افغانستان سره نږدې په یو ډرون حمله کې 10 مشکوک وسلوال وژل شو چې په اړه یې داسې ویل کېده په افغانستان کې د امریکایي او نیټو عسکرو خلاف په عملیاتو کې ککړ وو.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې له فرخنده اسد څخه مو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه اوریده. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. اوس هم تاسو ته په نیویارک کې چې په د ملګرو ملتونو کوم عمومي غونډې روانې دي او په هغه کې هر ورځ د نړۍ مختلف مشران خبرې کوي دا غي په حق لبنې تاسو ته معلومات درکو. زموږ همکار ارباب محمود علي چې په نیویارک کې دی او دغه غونډو ته ورځي له هغه به وارو چې نن په دې غونډو کې کوم کوم مشرانو په کومو موضوعاتو خبرې وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه یو کم اویایم غونډه چې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په هیډکوارټر کې شروع شوې ده د پیر پورز هم ورته مختلف مشرانو د ملکونو مشرانو وینا وکړه. په دې کې زه به راشم درې مهم ویناګانو ته چې کوم د شام مشر وو په ملګرو ملتونو کې هغه وینا کړې وه. بیا به داسې بحرین والا او بیا د اسرائیل وزیر اعظم خپله وینا کړې وه. د بحرین مشر چې کله وینا کوله نو هغې وویل چې د مذهبي تندرو په خلاف مختلف لارې چارې خپلول پکار دي چې دوی ته ماتې ورکړي. یو پوځي لاره ده او بل د مذهبي اسلامي سکالرانو او عالمانو یې غوښتنه وکړه چې اسلام او د ترهګرۍ ترمنځ تمیز وکړي چې د دوی حقدار د یو بل نه جدا دي. دویمه پسې د شام په هکله به راشو چې شام مشر هغه ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې شام کې څه قسمه ګامونه پورته کړي
پکار ده چې د شام د حکومت سره په مرسته وشي. هغه وایي چې کم ائتلاف چې جوړ شوی دی د داعش په خلاف حمله کړې دي بمباری کړې دي په شام کې، نو دغه ائتلاف کې نوم یې وانغسته، خو ځینې کسان دي چې هم دغلته کې وسلوالو ته او ډلو ته د صدر اسد په خلاف هغې ته کومک ورکوي، مالی مرستې ورکوي، وسله ورته ورکوي، نو دا به نور مشکلات را پیدا کړي. او بیا د وزیر اعظم د اسرائیل وزیر اعظم هغه په فلسطین د صدر لخوا وړاندې چې کوم تورونه لګول شو چې دوی ته جینوسایډ ته استعمال کړو په غزه کې تیرو څو ورځو کې، بلکې میاشت مخکې چې کوم پیښې شوې حمله شوې وې د حماس د راکټي حملو په جواب کې اسرائیل په غزه باندې بمباری کړې وې، نو هغه وایي چې اسرائیل خپل حق لري او خپل حق په خپل ولس ته تحفظ ورکوي. هغه وایي چې یو خوا ائتلاف جوړ شوی دی، خو د ائتلاف ځینې ملکونه بیا که یو خوا داعش تندروټ ګڼي، نو چې اسرائیل د حماس تندروټ ډلې په خلاف ګامونه پورته کوي نو بیا د اسرائیل نیوک اسرائیل باندې نیوکې هم کوي. هغه وایي چې اسرائیل به د دغه ډلو نه اسرائیلیان محفوظ ساتي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15340
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او رید مشال ریډیو خبرونه زموږ د دغه سپو تر څنګه چې تاسو اوریدل د مشال ریډیو .com په پاڼه باندې هم شته. امریکایي فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د جماعت داوا ډلې په اړه باندې لیکلي دي. د مجلې د دغه ډلې په اړه باندې څېړنه کوونکی عارف جمال سره مرکه کړې ده او د دې غټ کېبال هارون باچا څخه اورو.
د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلي امریکا چې وار د مخه د نړیوالو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو پسې راغستې ده، ممکن یو وخت داسې راشي چې پاکستاني جماعت الدعوه ډله د القاعده او یا هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې په پرتله زیاته خطرناکه ډله ثابت شي. پر جماعت الدعوه تحقیق کوونکی امریکا میشتي خبریال عارف جمال د خبریالې بېنظیر شاه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا خبره رښتیا ده چې لویدیځوال د یادې ډلې په هکله لږ او یا هم ناسم معلومات لري ویلي. هو که داسې وویل شي نو غلطه به نه وي. زه به تاسو ته مثال درکم. د لویدیځ څېړنکاران داسې فکر کوي چې ګنې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید خپل انجینیر دی او د پاکستان د انجینرۍ په یو کالج کې یې د مدرس په توګه دنده ترسره کړې. دا خبره سمه نه ده. حافظ سعید د پاکستان په یو پوهنتون کې د اسلامي مطالعاتو استاد و. پر دې سربېره د امریکا خارجه وزارت هم د نوموړي په حکله ځینې ناسم معلومات خپاره کړي دي. یو بل تیروتنه چې د غرب څېړونکي کوي دا ده چې هغوی فکر کوي لشکر طیبه غټ تنظیم دی او جماعت الدعوه یوه سیاسي څانګه ده. حال دا چې جماعت الدعوه مرکزي تنظیم دی او لشکر طیبه یې له یو شمېر څانګو څخه یوه ده چې د هند پر ضد د جهاد کار ور په غاړه دی. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې دا خبره څومره پر حقیقت مبنی ده چې جماعت الدعوه په تیرو کلونو کې خپل نیټورک مضبوط کړی او په راتلونکي کې د نړۍ امن ته یو خطر پېښول شي، عارف جمال وایي د جماعت الدعوه اهداف یوازې تر هند پورې محدود نه دي بلکې دا ډله یو نړیوال فکر لري. د حافظ سعید د ملیشو ملګري د نړۍ په شاوخوا سلو هیوادونو کې فعالیت کوي. د دعوا غړو په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، بوسنیا، چچنیا، هند، فلپاین او تاجکستان کې په جهادي سرګرمیو کې برخه اخیستې ده. دا هغه څه دي چې القاعده هم ندی کړی شوی. د اروپا لپاره د دې ډلې د فعالیتونو مرکز په پاریس کې دی چې یو پاکستانی کس یې چلوي. پر دې سربېره چې دا ډله یو نړیوال نیټورک لري د تربیه او روزنې کیمپ یې لا هم په پاکستان کې دی. له عارف جمال څخه په مرکه کې د دې دعوې په اړه چې جماعت الدعوه د پاکستان ایټمي اساسو ته یو خطر جوړېدای شي هم پوښتنه شوې چې نوموړی یې په ځواب کې وایي دا خطر ډیر حقیقي او حتمی دی که حافظ سعید نن د پاکستان د حکومتي مقاماتو د پنخه کولو پریکړه وکړي نو د پاکستان لپاره به یې پر وړاندې مزاحمت کول یو ستونزمن کار وي. د نوموړي ځینې شاګردان حتی د پاکستان د اټومي انرژي په کمیشن کې پر دندو ګمارل شوي دي چې ځینې نمونه اخیستلی شم. د پاکستان یوه حکومتي اداره یا د پولیسو یوه تاڼه داسې نشته چې ته به پکې د جماعت الدعوه د نظریې پلویان پیدا نه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا مونږ تاسو ته د وادي سره سم پام کوه اونیزه تنزیه خبرونه اوس درورو دا تاسو مون له ناصر جوړ کړی.
السلام علیکم گرانو قدر منوز غلی دلو ویری دلو شکی دلو اوریدونکو، گورگین مرچکه یو زلی بیا د ډیرو کراماتی او ظالماتی اکشنی اوری اکشنی خبرونو سره حاضر ده. په دې هله یو چې د افسرانو خانانو او ملکانو په چمچګری کې به د خوش آمد خان په نامه مشهور شوی نه یاست، د میرمنو د ناز او نخرو په پورته کولو کې به د ملا په درد اخته شوی نه یاست، د حکومت او اپوزیشن په جنگ جګړه کې به پړانده کاڼي وشتل شوی نه یاست، د دوی د رنگارنګ نارو په جال کې براگیر شوی نه یاست، د قادری او حیران په جلوسونو کې براگیر شوی نه یاست، او بیا به د پولیسو په لاس ورغلی او د پولیس سټیشن په حوالاتو کې به بند شوی نه یاست، او که خدای دې نه کوي بند شوی یاست نو بیا امید ساتو چې سپوږو به خوړلی او حوالدار به چچلی. نو ګرانو او پمند اخته ملګرو، هسی خو مونږ ټول پمند یو، څوک ګرانۍ په منډه کړي دي، څوک بجلۍ په منډه کړي دي، څوک انجلۍ په منډه کړي دي، څوک منډې په منډه کړي دي، څوک ګولۍ په منډه کړي دي، او څوک اسملۍ او څوک بد امنۍ په منډه کړي دي. خو زمونږ په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې هغوی سټیټس او کرسۍ په منډه کړي دي، نامه او تربرګلوۍ په منډه کړي دي، او د دغه رنګه یوه سړي مرکه کړې ده توتکۍ چکري. راسئ چې ورته غوږ او سپږمې شو چې توتکو لا څه سورنا وایي.
گرانو او په بیلو بیلو رنځونو اخته ملګرو، زه نن د یو داسې سړی سره ولاړه یم چې نه بلډ پریشر لري او نه کله په زړه باندې دوره راغلې ده. زړه یې داسې چلیږي خاص لکه د جاپان نان سټاپ ریل ګاډي، لیکن دی وایي چې زه دا زړه بدلوم. ولې بدلوي؟ راسي چې د ده څخه تپوس وکړو، تاسو دا زړه ولې بدلوئ؟
دا اوس زړه دی
نو څه شی دی؟
د کچرې بالټۍ ده، د ګند ډک ډرم دی.
یو یو دا سړی بیا څه وایي؟
صحیح وایم، زما محبوبا دې خدای وبخي.
ستا محبوبا په دغه عمر کې محبوبا؟
ای خانه خرابې خبره خو پر واوره، ما هم محبوبا درلوده، د 1935 په زلزله کې وفات شوه.
ام سوری، په زلزله کې؟
هو په زلزله کې، خو د شرمه نه مړه شوه.
د شرمه؟ هغه څنګه؟
هغه پخوانی ښځې وي، د خپل محبوب په پریشانۍ سرګردانۍ خواشنۍ به د شرمه نه مړه شوه. دا د نن د محبوبو رنګ نه وه چې نه د محبوب په پریشانی دي او نه په سرګردانی، بس خپل ایزی لوډ غواړي. هغوی خو به د شرم اوبه اوبه شوي او بیا به مړې شوي.
یو یو دروازه دې خالصه، د شرما به انسان څنګه مري؟
دا نو چې تا درلودی نو بیا به تم مړه شوی وای.
څه مطلب؟
ولې هغه ګانه دې نه دی اورېدلې چې وایي نېغ دې راته وکاتې، د شرما تکه سره شوما، ټکه نه ګرمه شوما او بیا مړه شوما؟
اوهو، ته دا راته ووایه چې ستا محبوبا څه ویلي وو او ته دا زړه ولې بدلوې؟
هاي هاي زما محبوبا، بیا دې را په یاد کړه. دی به ویل چې دا زړه لکه د شلومبو جام داسې مثال لري، او د زړه دا جام باید چې له مینې ډک وي، له وینې ډک وي، د محبت ډک وي او د عشق نه ډک وي. دا د نن سبا اوس زړونه دي، د ظلم ډک، د کرکې نه ډک، د تعصب نه ډک، د مذهبي فرقه پرستۍ نه ډک. بس ما دا فیصله کړې ده چې زه به دا زړه بدلوم او یو داسې زړه به اچوم چې د مینې نه ډک وي. او بس د تا سره داسې زړه شته کشته نو ماته به راکې.
دا سړی لیونی شوی دی، داسې زړه نن سبا چرته دی چې ته اچوي؟
ولې نشته ړنده نه شي، د مادوری زړه، د کرینا کپور زړه، د کرشمه کپور زړه، د کترینا کیف زړه.
ولې دا د میرا په زړه دی خوا ګرځي، د وینا زړه ولې نه غواړې؟
ای بیوقوفی، د میرا او وینا زړونه دي چرته؟ دا آغوی سر خو خربوزی دی خربوزی
چه مطلب؟
ای زرون خو دا آغوی دا دا یوی خطک خانی اوڑو او دا بلی دا نوید خانی اوڑو
خواه نوست منگستا دا پار از رو لکم راوڑو دا کدریز لگواری؟
نه نه چه دا سیونه که د سیاستدان زړه چې مفت را کوي لا نه غواړم.
ولی ولی
یواره مې د سیاستدان زړه لګولی و. توبه توبه په څلېرویشت ساعته کې به مې دومره درواغ وویل چې د پوره کال کوټه به پوره شي. ما دا نه غواړم دادا د سیاستدان زړه.
اځه د یو سرکاري سیکریټري یا بیوروکریټ زړه به در ولګوم.
نه توستو ته ښه یې که چارمخې ولې دښمني راسره کوې؟ نه دې دي اورېدلې چې د رشوت ورکولو والا او اخیستلو والا دواړه دوزخیان دي؟
څه مطلب؟
یواره مې لګولی و د یو لوی بیوروکریټ زړه توتکې. بس شپه ورځ به مې نارې وهلې کمیشن کمیشن کمیشن، چې د کور سودا به مې راوړله، یا به مې مور له دوا راوړله، یا به مې پلار له الوا راوړله، چې تر څو پورې به مې پیسې نه وې ځینې غلا کړي خوند یې نه راکوي.
د دې مطلب دی چې ستا زړه دلته نه پیدا کیږي. اوهو دا پرابلم خدای، داسې به وکړو دا د چینا شان ارزانه هم دي او پر زپاټ هم په اسانۍ پیدا کیږي. چینایي زړه به درته راوغواړو.
خوا دې وګرځه.
څه مطلب؟
دغه ستا د ارزانه په چکر کې یو وار راغلم، ډاکټر وایي چینایي زړه به درته ولګوم. اما ول راوی لګوه. اے مسلمانی چې دا راوی لګوي، چې دا سترګې مې رڼې کړې، په دیوال چارمخکۍ روانه وه چې ور وغورځېدم، روا مې خسته لکه ګازره داسې مې وخوړله. لاندې خصمانان، لوړ مچان، په مابین کې مچران، ټوله مې راځه.
یو یو خادی وګرځه، دا څه وایې؟
های های څه درته ووایم، د مارانو تیکې، د لړمانو کړایي، د موږکانو بریانی. هو
یو یو بس کا، خوا ګرځنه
ته ودرېږه. د موږکانو سوپ او د چارمخکیو سجي خو مې لا نه ده درته بیان کړی.
بس 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 هغه هم
بس تیاره وه. ما چې څنګه دلته ګوله ورته جوړه کړه، دا جی راورسېدی. یو ټینګ کیکې لګاو کم چې د خوب نه راپورته شوم، د کټ نه لاندې.
نو دا خوب و؟
په خوب کې بیړه راغر ککړه. بس د زړه نه مې زړه تور شو، ډاکټر ته ورغلم، زړه مې ګر سره وایستی، هلته مې وغورځوئ.
یو یو درواغجنه، چې زړه دې وایستی نو بیا ته ژوندی څنګه؟
د سانډا زړه مې ولګوئ. توتکۍ د سانډا؟
د سانډا
کم از کم د ملک نه پرسان تر انسانانو خو دا هغه زړه ډېر ښه دی. سانډاګان یو د بل غاړې خو نه پرې کوي، یو بل خو په ګولۍ نه ولي، د ماکې خو نه کوي. بېزاره لی د انسانیت یم. د ننه پسته ستا د دې ریډیو کمال په ذریعه اعلان کوم، مبارک هو مبارک هو.
څنګه اعلان کوي مغزی ماتې؟
څوک د شریفانو پاټې ته ځي او څوک د چودریانو. زه غونډک بریانی د میخو او سانډاګانو په پاټې کې د شمولیت اعلان کوم، مبارک هو مبارک هو.
شکولی حاکمانو د دوی تر خو پړیانو، شکولی حاکمانو د دوی تر خو پړیانو. پکشی کی دی گردی گردی گولی او شربتونه، پکشی کی دی گردی گردی گولی او شربتونه. پناس کی می فایرنگ دی د اوس پنی سپرنگ دی، چلی جی می پناس کی تو بنچه او تو پکونه، چلی جی می پناس کی تو بنچه او تو پکونه. پناس کی ڈول شروع د خدای بخشلی ادم خانه، دوای وم وجلی قبر تر سوالی، دوای وم وجلی قبر تر سوالی. کنا وای کریز ما مور کی دعاوی او نفلونه، کنا وای کریز ما مور کی دعاوی او نفلونه.
بریانی مرکا حالات کی بریانی او د ظلم پلمبو کی سجی او تیکا کباب جنی جوڑ سوئی اس جز مرد کباب او تیکا پکار پو جناب کڑی کباب عرف چرغمار تا چدی پدی حکلت سوائی سبا زمون پدی خیری نپرسن کی انسانان کم او سندگان زیاد معلومی رنگ بی ده انسانوی او عمل بی ده چرگوری ده چان میرمن چرگوری او بیا ده چرگوری نه چرگا جور کری وی د چان بیا گرانه او لوڈ شیڈنگ اول گد او بیا د گد نه شینواری کباب جوړ کړی وی چوک بیا بیلو بیلو فورسونو لومړی په جال کی د بټیر په شان راگیر او بیا د بټیر نه په سیخ پیودلی او خوړلی وی نو د دې نه وړاندې چې ستاسو سره هم څه دغه رنګه ډرامه وشي او ستاسو نه هم د انسانانو نه ګډان چیلی بټیر او سندګان جوړ شي او بیا حلال کړل شي پام کوه ای پام کوه تر څو به حلالیږي ای تر څو به کبابیږي ای تر څو به خوړل کیږي ساده پام کوه ای پام کوه
اختر باندې ز چرګا لالوم خلګو پیسې نه لرم خلګو کور والا ویل شپن پسراوړه کباب فرما نن به حساب فرما مامه ژ ډنګر ور وستل پلاری مړس ولا کور مخ کی چپاس ولا گنج والا بخشم وای خبره نه اورم خلګو نه خرڅوم خلګو اور پاختر باندې ز چرګا لالوم خلګو پیسې نه لرم خلګو خوشی ماول اختر ای با اخلم سربا باندی اخلم دادا گنج احوال دی اس با چنگ بسوڑم خلگو دالو نبفرم خلگو شپش زره میوار کلی کلی شپش سره هدو ندی وچ کلکی ورنو ندی داواری یوا کتولا نخیرات وم خلگو طول پرت وم خلگو داوار پا اختر باندی دا چرگا لالوام خلگو پیسے نلرم خلگو
شینن تورا گرگر توری شیرا غلے پس پر لے دے گرگر توری شیرا غلے پس پر لے دے سچی زو گر گر لا سر ماز گرے دے سچی زو گر گر لا سر ماز گرے دے